سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي بیې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانی روژه روژه ماتی او پشنمی اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پشنمی ولرو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې درسره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی یو سره چې د لرګي جګتي زیږې به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د باچا جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړیږي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغوونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه، هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه، او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه، رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې دې دبګرۍ کې یو ځای و. بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو، بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. هغه عجیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي
نو هغه کې هم ډیره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډیر په آداب باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همد اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لې به خبرتیا ورسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه له ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ شنواره صاحب، دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی هم روزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل؟ چرته به مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډله ییز ډول؟ څرنګه
دوی د پاره مونږه د افتواري پنځه ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی د پاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به مو سر بوسازان مو ترینران به مو دوی به مو روزل، دوی تا به مو سافت سکل و لایف سکل تاگه ترینگونه مو مرکوله، او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شل ولایتونو زیات پورې چې زما سره معلومات دي، د شل ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل، هغوی که دری ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شتنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور بد دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوژده کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خطرګارۍ دواړو طرف دپاره وه، یعنې د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو. نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسو. هلته به فرض کوو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې یو غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پہ فکر باندھی اور ہم لوگ اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو. خیر هغه مختلف نور ارخون نه تیر کو خاص کر د غزبو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستون زیان کی چرته په معلومات کمی اوس موږ د همدا په فکر بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څو شي معلومات په زیاته شول په خپل باندې اصلاح راځي اسانی راځي
رڼا راځي. شنواره صاحب د ادب برخه ته راشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي؟
اوس د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلف برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي؟
بالکل مونږه ادبی غونډه مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځه لس ورځې نه افتواره پنځه لس ورځې دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري. نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي او اوس مشکلات لرو غونډې واقعا چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګ د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاته ولري. 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړی ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پال نه سمه چې ان شاء الله دغه څېړنیز لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي. نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خوار وار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنواره صاحب تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 350 صفحو کې لیکلی دی. نو د دوی کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دی کابل په اونتون مختلف واړو واړو کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوی دي. نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله د اختر نه بعد به هغه هم راټولو د چاپ ګڼه به سمبالو ان شاء الله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر دې دمخه چې کوم لیکوالان وو د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پوری وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو، یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنی تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې، او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پیهدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوې څه نه پکښې موندل کیږي، او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کیدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علی یاد ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي. نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې نوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنې اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لنن ډیر ښکاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتي سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټوالی لري. د مرکې په پیل کې اخلي ملال په دې اړه چې څنګه کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لندو کیسو ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات بلای تراژیدی زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتې. او لاس نیم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وم، هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواد دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله. او زه په هغه باندې که رښتیا درفهم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسان تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مجلسان ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغوستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي.
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی ورسته به ما و نه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره خپله تجربه ډېره خپله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګې وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلي دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې یې دا اوس کې یو ما پیدا کړه په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یا آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي، دا هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ.
ستنی نسته په بازار کې، ساقی سته خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره وسو د انګور، کیسه نیمګړې ونی خوب کې مړې ونی، ونی خوب کې مړې ونی، څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي، بند پر بند خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ګیر وکړې، بې تڼۍ وړي دردونه. ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگ شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې نیزونه نه انګورسته نه مڼېسته نه نیک هسته نه وژمېسته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر دوره کسوې ورځې ستورې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوب بې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سوه دیوالونه د مکتب د زنګ په ستوني کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپې سوې حافظې الوتل چیرې شخ کړي وزرونه یې ژړې توبې نیولې آدم ستا خودرخانه یې د ورکه سوې په تیخان دی مین سوې محبوبه یې رابیا نه ده د نجلۍ خوب بې تعبیره د کتاب تورې لوېدلې دي له پاڼو کتابچې دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مین سو په کیسه کې یې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسخسوي د نجلۍ خوب بې تعبیره ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې د لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمع د فعالي او دینه چې د جوار او د غنم د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشيني صرف تفاوت لري، د دې وړو چې د ماشيني دغه نه چې د دې خوګوالي زیاتې چې څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخه ده ماشيني وړو نه د ژرندې وړي.
ازمو په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړ کیږي. د ژرند وړ خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړ کوي، د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولې. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته ویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غړتي کده ستاوې او هغه سره وړکول وای دي. ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه راغله، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره د غجرند کې وډو کوي.
ځای وسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړې وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانه پرې وړ کړی. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وتبدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکې نو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
جرنده چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپار.
پردیخاریگی استاد ہوں ادا خود دتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا خود دتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پری دچ لوزنا درو گدر کیا کرم پری دچ لوزنا خراج واخلم بولر مد چت مازنا خراج واخلم او زبا پخوان شمستامینا با پخلاک زبا پخوان شمستامینا با پخلاک مو تراتا سبا سبا تو زبا بیگا تم تراتا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم لائے دسمن مخال نشمار مزگار لائے دسمن مخال نشمار یوتی چی قدر حزب ما دوخ کنگری